شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې موزه احمد شیبر هرکلی کوم. تخنیکي چارې قادر جلالوف مختوړي. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې چې د نیم ساعت په مخه ده د انتخاباتو په قانون کې د تعدیل د طرحې په اړه د ولسمشر غني له ویان سره شغېدلی یو. دا به هم واورئ چې کابل د هغو طالبانو د سفر مسله له ملګرو ملتو سره شریکه کړې چې په تور لیست کې نومونه شامل دي خو سفرونه کوي. تر هر څه مخکې خبرونه له صالح محمد صالح څخه.
د افغانستان د سولې عالي شورا رئیس د نړۍ له هیوادونو غوښتنه وکړه چې د افغانستان د سولې په پروسه کې خپل همکاري زیاته کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی نن د ګرجستان له ولسمشر سره پر بیلابیلو مسایلو خبرې وکړې. د یونان پارلمان په ناټو کې د ګاونډي هیواد مقدونیا د یو ځای کېدو پر پروتوکول مباحثې پیل کړې. د افغانستان د سولې عالي شورا رئیس د نړۍ له هیوادونو غوښتنه وکړه چې د افغانستان د سولې پروسه کې خپل همکاري زیاته کړي. د سولې عالي شورا د رئیس عبدالکریم خلیلی په مشرۍ د دې شورا یو هیئت جنوبي کوریا ته تللی دی. د دې شورا ویان سید احسان طاهری په یو ویډیوي پیغام کې ویل چې ښاغلی خلیلی نن د سولې په نړیوال کانفرنس کې پر ګڼو مسایلو بحث وکړ.
غوښتنه یې وکړه چې دغه هیوادونه د افغانستان د سولې پروسې د ملاتړ د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مخامخ مذاکرو د پیل لپاره خپل همکاري او د سولې عالي شورا سره خپل همغږي زیاته کړي چې سیمه او نړۍ له تاوتریخوالي، ناکراریو او بدمرغیو خلاص شي.
د سولې عالي شورا رئیس کانفرنس ته په خپل وینا کې ویلي چې د نړۍ هیوادونه باید وضعیت په کتو داسې پروګرامونه پیل کړي چې په مرسته یې د افراطیت ایدیالوژیکې ریښې وچې سي. د کورنۍ چارو وزارت وایي تر دې وروسته هیڅ غیر مسؤول وسلوال یا زورواکی په ولایتونو کې د ګرځېدو را ګرځېدو حق نه لري. د کورنۍ چارو وزارت سرپرست وایند نصرت رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل
له دې وروسته هیڅ زورواکی، قانون ماتونکی او غیر مسؤول وسلوال نشي کولای چې په هیڅ ولایت کې وګرځي او د خلکو د اذیت سبب شي.
د کورنۍ چارو وزارت تر دې مخکې د ځینو قانون ماتونکو، زورواکو او تر تعقیب لاندې کسانو نمونه د ابلاغو له لارې شریک کړي دي. تفصیل وروسته په یو راپور کې اوریدلی سي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په کندوز کې د دولت د وسلوالو مخالفانو له یوه زندان څخه 15 کسان خوشي سوي دي. د دې وزارت ویان غفور احمد جاوید نن په یوه ویډیویي پیغام کې ویلي چې دغه عملیات تیره شپه سوي.
تیر شپه د کندوز ولایت د چاردرې په ولسوالۍ کې افغان ځانګړو ځواکونو د وسلوالو طالبانو په یو زندان عملیات ترسره کړي چې په پایله کې زموږ 15 تنه هیوادوال چې هلته زنداني وو هغه آزاد شوي دي. 4 تنه نور مشکوک کسان نیول شوي دي.
وسلوالو طالبانو د دوی پر زندان د افغان قواوو د عملیاتو په اړه څه نه دی ویلي. ولسمشر محمد اشرف غنی نن پارک کې د ګرجستان له ولسمشر سالوما زورابشویلی سره وکتل. جمهوري ریاست نن په ویلامه کې ویلي چې په دې کتنه کې پر دوه اړخیزو اړیکو، د سولې پروسې، انتخاباتو، د تروریزم پر وړاندې پر مبارزه، سیمه ایز اتصال او د ناټو د ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې د ګرجستان پر ناقش خبرې وسوې. د اعلامیې په حواله میرمن زورابشویلی په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره د خپل هیواد د مرستو د دوام ډاډ ورکړ. د ایران مذهبي مشر وای مارک پر امریکا شوار د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او نورو امریکایي واکمنانو ته متوجه دی. آیت الله علي خامنئي نن د ایران د هوایي ځواک یوې غونډې ته په خبرو کې وویل چې دغه شوار د امریکا ملت ته نه دی متوجه. د ایران د هوایي ځواک غړي د اسلامي انقلاب د 23مې کلیزې د بریا د لمانځلو په مناسبت راغونډ سوي وو. د خامنئي په خبره مارک پر امریکا یعنی مارک پر ټرمپ د هغه د ملي امنیت پر سلاکار جان بولټن او د بهرنیو چارو پر وزیر مایک پامپیو. په ایران کې وخت نا وخت مارک پر امریکا شوارونه د جمعې د لمانځه پر مهال په هغو لاریونونو او مناسبتونو کې ورکول کېږي چې د حکومت لخوا تنظیم سوي وي. د خامنئي د رسمي ویبپاڼې په حواله د ویلي تر هغو چې د تهران په وړاندې د واشنګټن له دښمنۍ ډکه پالیسي روانه وي، ایران به هیڅکله له مارک پر امریکا شوارونو څخه لاس وانخلي. د یونان پارلمان نن په ناټو کې د ګاونډي هیواد مقدونیا د یو ځای کېدو پر پروتوکول مباحثې پیل کړلې. ویل کېږي له دې سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ د څو لسیزو د لانجې ختمېدو ته زمینه برابره سي. مقدونیا چې د پخواني یوګوسلاویا جمهوریت دی، تیر میلادي کال له یونان سره موافقه وکړه چې نوم به یې د شمالي مقدونیا په جمهوریت بدل سي. د دواړو هیوادونو پارلمانونو له وړاندې د نوم بدلولو دغه موافقه تصویب کړې ده. یونان پر دغه نوم ځکه انتقاد درلود چې یو ولایت هم په همدې نوم یادېږي. تمه کېږي د یونان پارلمان طالبان به ناوخته په دې اړه رایه اچونه وکړي. او روسیه ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونه باید د ناټو په غړي هیواد رومانیا کې د ایم کې یو څلوېشت په نوم د دفاعي میزایلو د توغولو دستګاه له منځه یوسي. مسکا وایي دا کار باید د سړې جګړې د مهال د اټومي وسلو د کنټرول د تاریخي تړون تطابق ته د ستنېدو لپاره وسي. د روسیې دفاع وزارت پرون ویل چې واشنګټن باید په رومانیا کې د همدغه دلیل له مخې خپل بې چلوونکي هوایي نقلیه وسایط هم له منځه یوسي. په مسکو کې د امریکا د سفارت پوځي اتشه ته چې دفاع وزارت ته احضار کړی سوی وو یو یاداشت هم سپارل سوی چې د مسکو دغه غوښتنه پکې شامله ده. روسیې د 1980 کال د منځواټنه اټومي وسلو د کنټرول په تړون کې د خپل مسؤلیت د ځنډولو اعلان د رواني اونۍ په پیل کې وکړ. تر دې یو ورځ مخکې امریکا وویل چې تر هغو چې مسکو له دغه تړون خپلې سرغړونې بندې نه کړي واشنګټن به په شپږو میاشتو کې له دغه تړون څخه ووځي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. د ولسمشر غنی ویاند هارون خان سوری مو د انتخاباتو د قانون د تعدیل له طرح خبروي.
د ګزینش کمیټه له مل څخه له ول سیاسي آزاد دي مدني ټولنې خبرات نظر نهادونه دوی به ټول 15 نفر لیست ورکی ریاست جمهوریت.
دا به هم په دې خبري مجله کې واوري چې د 13 ولایتونو نږدې د اتیا وکیلانو د وسیقي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سبابي شي. البته د ولسي جرګې د وکیلانو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای د طالبانو مشران هغه وخت سفر کولی شي چې نمونه له تور لسخه ووزي.
پیش از اینکه اینا باید سفر بکنن این تعریف ها باید برداشته شود و اینا طبیعتا او زمانی است که میاین و از او کارهای گذشتهشان نادم بشن.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا ژمنه کوي چې د زورواکو مخه بنیسي. یو شمېر کتونکي دا ژمنه ستایي.
بدون شک د کورنیو چارو وزارت د اخري اعلامیه دا د ټول افغانانو ته خوشخبری ده.
دا به هم په دې خبري مجله کې واوري چې په بریتانیا کې د یوې نجلۍ زړه د سیشېدو پر مهال د باندې وو او ډاکټرانو یې علاج وکړ. مخکې تر دې چې د افغانستان د انتخاباتو د قانون د تعدیل په ارتباط د ولسمشر غنی د ویان څرګندونې راواخلو، د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت څرګندونې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان یوه ترورستي ډله ده او تر هغې چې د مشرانو نومونه له تور لیست څخه نه وي وتلي سفرونه نشي کولی. د دې وزارت ویاند وایي په همدې دلیل یې ماسکو ته د طالب استازو د سفر موضوع د ملګرو ملتونو سازمان سره شریکه کړې ده. صبغت احمدی نن ازادي راډیو ته په کابل کې وویل له سفرونو مخکې باید طالبان له بندیزونو ووزي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي. یوسف خان ستران راپور لري.
روسیې ته د طالب استازو د سفر په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دا چې طالبان لا هم یوه تروریستي ډله ده استازی نشي کولی د بندیزونو له لرې کېدو مخکې دا ډول سفرونه وکړي. د یاد وزارت ویان صبغت احمدی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل طالب استازو ته د خلاصو سفرونو له برابرېدو مخکې باید دا ډله د سولې له بهیر سره یو ځای شي تر څو د مشرانو نومونه یې د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه وویستل شي.
یک گروهی
تروریستی شناخته میشه. دوی تر بندیزونو لاندې دی او پټوله کې تر اوسه دی وی تروریستی ډلې په توګه پیژندل کیږي. نو ځکه دا موارد شته او مخکې له دې چې دوی سفر وکړي باید بندیزونه ترې لری شي او دا هغه وخت کیږي چې دوی په پخوانیو فعالیتونو پښیمانی وکړي او د افغانستان د سولې له بهیر سره یو ځای شي. ښاغلی احمدی مسکو غونډې ته د تللي طالب استازو د سفر په اړه ملګرو ملتونو ته د هر ډول شکایت کولو موضوع ردوي. وایي چې دوی یوازې د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې ته د سفرونو د څرنګه ترسره کېدو یادونه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې ځینو رسنیو خبر ورکړی چې افغانستان د طالبانو د وروستي سفر په اړه په ملګرو ملتونو کې شکایت ثبت کړی دی. د طالبانو یو شمېر استازو تېره اونۍ مسکو ته سفر درلود. د افغانستان ځینې سیاسي څېرې او دوی د افغانستان په اړه په یو دوه ورځنۍ غونډه کې سره راغونډ شوي. شوی وو. د طالبانو یو استازي شیر محمد عباس تانگزی د مسکو غونډې په لومړۍ ورځ هم دې بندیزونو ته اشاره وکړه. وی ویل د دوی د مشرانو نومونه باید د ملګرو ملتونو د بندیزونو له لیست څخه وباسل شي. د دغې غونډې په ګډ پریکړه لیک هم دې موضوع ته اشاره شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ځینو طالب مشرانو نومونه له کلونو راهیسې د ملګرو ملتونو د بندیزونو په تور لیست کې ځای لري. د طالبانو ویان بیا ازادي راډیو ته ویلي چې د دغې ډلې د ځینو پخوانیو مشرانو نومونه ان د طالبانو په حکومت کې په تور لیست کې لیکل شوي وو. دا ډله وایي مسکو ته د تللي لس کسیز پلاوي له منځه یوازې د دوه کسانو نومونه په تور لیست کې وو او سفر یې وکړ. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغو دوه کسانو د سفر په اړه د اړونده مراجعو له ډلې یې د ملګرو ملتونو او روسیې سره همغږي شوې وه. د ادعا کوي چې په دې اړه د حکومت څرګندونې د سولې بهیر د ګډوډولو په خاطر مطرح شوي دي. د نړیوالو چارو کارپوهانو هم دې وضعیت ته په کتو وایي افغانستان باید په اوسنیو شرایطو کې خپل دریځ په محتاطانه شکل بیان کړي. د دوی له منځه یې انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل
چې د بد او بدتر ترمنځ انتخاب وکړي. که خبره د اتهام او اتهام بازی وي، یو بل تورنول وي، یو بل سپکول وي، خو نو دا خو هر څوک کولی شي. خو خبره د صلح وي او د افغانستان د اولیا منافع وي، د افغانستان حکومت او د بهرنیو چارو وزارت باید ډېر محتاطانه قدمونه واخلي. خدای نه خواسته دغه پروسه چې د سولې شروع شوې ده دا خراب نه شي. په عین وخت کې د بهرنیو چارو وزارت د خپل حیثیت او د خپل هویت د تشخص لپاره لازم قدمونه واخلي.
ښاغلی خادم وایي که د طالبانو سفر له همغږۍ پرته شوی وي او د هغې له امله د حکومت هویت ته زیان رسیدلی وي، اړتیا ده چې افغانستان په ملګرو ملتونو کې خپل شکایت ثبت کړي. خو د ده په وینا که طالبانو د سفر په اړه له وړاندې له اړونده مراجعو سره همغږي کړې وي، بیا د دومره سخت غبرګون اړتیا نه لیدل کېږي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
افغان حکومت د انتخاباتو د قانون د تعدیل طرحه چمتو کړې ده. ولسمشر مانی وایي د دغې طرحې په څرنګوالي نن د کاندیدانو، د دوی د استازو او د سیاسي ګوندونو د مشرانو ترمنځ له مشورو وروسته پریکړه په دې وشوه چې د یوې تخنیکي کمیټې له جوړولو وروسته دا مسوده تر راتلونکي دوو ورځو پورې بشپړه شي. د قانون د تعدیل په دغې طرحې کې څه دي؟ زموږ همکار یوسف خان ساتران د ولسمشر غنی له ویاند هارون چخان سوري سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې د تعدیل پر اړتیا او د نننۍ غونډې د جزئیاتو پوښتنه ترې کړې. ښاغلی چخان سوري په ځواب کې وویل
د ټولو خواوو، خصوصا د محترم کاندیدانو، همدارنګه د سیاسي اعضابو، د مدني ټولنې او د ناظر نهادونو د انتخاباتو ده، په دوی ټولو غوښتنه همدغه وه چې په قانون کې تعدیل راشي. نو د روان کال د جدي د 28 متر یو د 10 منټې مشورتي غونډه جمهور رئیس د دوی سره درلودل شي. په دې غونډه کې هغه اجماع د ټولو په دغه وچی قانون تعدیل سي، او همدارنګه د کمیسیونونو په برخه کې هم د دوی اجماع دا و چې کمیسیونو کم تغییرات راشي. نو په دې اساس د دوی د اجماع پر اساس ستره محکمه لوی سرنوالي د قانون اساسي لپاره د تطبیق یا د نظارت کمیسیون او د تخنیم کمیټه چې پر اساس کې دوام رسال د جمهور رئیس توسته دانش دی، دوی کار وکړي او د دوی د کار په نتیجه کې د مسوده آماده شوه. د مسوده کې د ټولو خواوو چې مخکې ما نوم ذکر کړی، د دوی یا شفاهي یا لیکلي نظریات راغلي او چې دا ټول نظریات په دې مسوده کې چې نهایي نه ده شامل شوی دی، او نن جلسه وسوه د مسوده باندې بحث وسو.
او استاد سولو ترګنو نو ښکاری چې په دې اړه لوړاندې خی اجماع رامنځته شي، وکړه چې اجماع و نن نه غونډې څه نتیجه لرله، یعنی د کاندیدانو نظرونه څه سره نږدې وو ورته غی اجماع ته چې جوړه شي وي پاغه کوم نظرونه شریک شي وو؟
چې د ټولو اجماع پر دغه قانون کې باید تعدیل راسي، او د مواد چې د قانون کې ذکر شوی دی د طرح کې وس دا هم ټول د دوی د نظریاتو پیشنهادات پر اساس دي اکثر موارد. نو نن پر دغه موارد باندې بحث وسو، چون حقوقي کار دی، تخنیکی کمیټه به نور کار پر وکړي چې ان شاء الله په راتلونکو څو ورځو کې ودانې.
چخنسوري صاحب، اتمن زمنګ اوردون کې به لیوالتیا لري چې خبر شي د قانون په کوم مواردو کې تعدیل راسي، او همدا برخي ویل شي کوم برخي دي چې هغه د بحث وړ دي.
همدا برخي دا چې د مدني ټولنو د سیاسي عذاب او د نظر نهادو د انتخاباتو ده، د دوی اساسي غوښتنه دا و چې د ګزینش کمیټه د منځ ولرشي. نو په دې کې د ګزینش کمیټه له منځه تللې دي، ولې هغه نوې میکانیزم چې دوی پیشنهاد کړی او دوی د پیشنهاد پر اساس په قانون کې راغلی، هغه دا دی چې سیاسي عذاب چې په وزارت عدلیه کې رجستر دي، مدني ټولنې، د انتخابات د نظر نهادونه، دوی به ټول 15 نفره لیست ورکړي ریاست جمهوریت ته د کاندیدانو په ډول، چې په دې 15 نفرو کې د کمیسیون د انتخابات لپاره وي، او په دوه کې به اډی اقل 15 تنه باید شو دي. د دوستخه بیا جمهور رئیس مشورې کوي د ستري محکمې سره، د مجلسینو د رئیسانو سره، د لوی سرنوالي سره، کمیسیون د نظارت او تطبیق د قانون اساسي سره، او د حقوق بشر د کمیسیون او د اعضاو د رئیسانو مدني ټولنو سره. د دوی د مشورو په نتیجه کې به د دوستخه 9 نفر بیا ټاکل کیږي. همدارنګه د شکایت د کمیسیون لپاره هم همدغه اقشار چې متر ستزه کوي، یعنی خادونه به 10 نفر معرفي کوي، په هغه 10 نفرو کې باید رسېږي او دوی د کی ولسوالی شوراګانو کې ډېر مهم تغیرات چې راغلي دي، چې هغه خلکو ته ډېر مهم دي چې ستونزې مو دلته تیرې کې. د سن شرط 15 کلن کوي، اوبیا خپل سواد بدوي چې لیک او لوست کولای شي، او که کوم بل رسمي دند لري استفادت به ضرورت نه لري.
نسبتا بنسټیز تغیرات ښکاري. زماني جدول ته هم پکې پام شوی دی. د افغانستان ولسمشري انتخاباتو یا نور هغه درو انتخابات ته هم د ګوتو پشمیر میاشتې پاتې دي. تر هغه پورې دا ټول تغیرات ممکن دي؟
بالکل، ټول زمينه ورته مساعده ده. او مهمه ده چې په دې اکل د اکل 15 مشورتي جلسې شوي دي، نو اجماع د ټول لسته ان شاء الله، او پراتونکو دوه ورځې کې چې د تعدیل نهایي سي هغه به کابینه ته رسېږي، به توشي سي.
د جمهوری ریاست کاندیدانو تل په دیړه باندې وخت نا وخت نیوکه انتقادونه کړي دي. فکر کوي د هغوی سره په مشورو د بهیر مختزي او ستونزه بنوي؟
لکه مخکې ما تاسو ته ویل چې په دغه مشورې چې سوي دي، د اقل 15 ستوندې په دوه کې د جمهوری ریاست ټول کاندیدان او که کاندیدان خپل تشریف نه درلودي، خپل نمائندگان راستول دي، سیاسي عذاب، مدني ټولنې، د انتخابات ناظر نهادونه، دا ټول لوري په د مشورو کې شریک وو او پاینده کې هم شریک.
د ولسمشر بیان هارون چخان سری وویل چې له سلام مشورو وروسته د انتخاباتو په قانون کې د تعدیل طرحه چمتو شوه. د انتخاباتو په ارتباط د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په پام کې لري چې سبا د 13 ولایتونو د راتلونکو ولسی جرګې د غړیو انتخاباتي وسیقې وروسپاري. په دې اړه احمد تکل د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لویندوی سید حفیظ الله هاشمی څخه نور جزئیات پوښتل لري. ښاغلی هاشمی د مرکې په سر کې د هغې پروسې پر څرنګوالي رڼا واچوله چې په نتیجه کې دا کاندیدان ولسی جرګې ته بریالي شول.
لومړنی او نهایی نتایج چې کله د اعلان شول د دواړو کمیسیونو لخوا، شکایاتو کمیسیون رسیدګي وکړه، هغه برسیانې او هغه ارزونې چې دغه شکایاتو متعلق وو هغې ته یې رسیدګي وکړه، او د مصوبې په شکل به یې موږ ته لېږل. بیا مشترک دغه مصوبه د دې او تطبیقېدله په سیستم کې، نو پس د هغې نه موږ نهایي نتایج دغه 13 ولایتو اعلان کړي دي. او دغه 13 ولایتو چې اتیا او شاوخوا وکیلان کېږي، دې لپاره چې دغه تراکم د وظایف په کمیسیون باندې کم شي او دا وکیلان هم خپل کارو ته رسیدګي وکولی شي، نو د ټاکنو خپلواک کمیسیون فیصله وکړه چې د دې تاغه وثائق یا هغه وثیقې د انتخاباتو چې دي د وکالت سره د هغه سبا او د یو مجلس په سر کې ورته ورکړي.
بله هاشمی صاحب، دغه کسان چې تاسو دا وثیقې ورسپاري، دوی بلا متنازع وکیلان دي د افغانستان د راتلونکي ولسی جرګې، او د دوی پر سر د شکایتو د کمیسیون او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ترمنځ هیڅ ډول لانجه نشته همداسې ده؟
موږ دواړه کمیسیون په دې باندې مشکل نه لرو. دغه مساوبې چې د شکایتو کمیسیون موږ ته لیږلي، موږ هغه تطبیق کړي دي مشترک ډول او دا د افغانستان خلکو ته اعلان کړي. دې کې شک نشته چې شاید ډېر کوچني او بعض ځای کې بعض اعتراضات او شکایت وسیږي تر اوسه پورې، ولې دغه حجم د هغه شکایتو پورې نه رسیږي څنګه چې یادېږي. ولې دا هم منلی شو چې دې کې 2300 نفر کاندیدانو 200 نه دې څخه په تقریبا لاره پیدا کړې ولسی جرګې ته، یوازې په غزنی کې چې هلته انتخابات متاسفانه دي شوي، نو دغه اعتراضونه شته.
بله، مګر هاشمی صاحب، عملاً په دروستیو څو ورځو کې هم د هیواد په بیلابیلو سیمو کې اعتراضونو دوام درلود. د دې معنی دا ده چې د دې وثیقو لور کولو وروسته به د دې اعتراضونو لړۍ پای ته رسیږي؟
نو طبعا دغه د شکایتو کمیسیون فیصله اخیری فیصله ده، هغه فیصله موږ تطبیق کړي دي، او د افغانستان خلکو دغه نتیجه ده چې پس د هغې د شکایتو رسېدلو نه وروسته او ارزولو نه وروسته موږ دغه نتایج اعلانو د افغانستان خلکو ته. نو دا نهایي نتایج دي، دې کې تغییر نه راځي، او زه امیدوار یم چې افغانستان خلک د ډیموکراسۍ دا دوم پړاو چې بورد و بخت دی دا هم ومني او قناعت وکړي دغه کوم شی چې د ټاکنو کمیسیون نه اعلانوي.
د 13 ولایتونو د وکیلانو وثیقې سبا ورسپاري. له غزنی پرته د پاتې فکر کوم 15 نور ولایتونه راځي، د هغو انتخاباتي وثیقې به کله ورسپاري؟
طبعا چې کله دغه ارزونه او دغه شکایت پر رسیدل د شکایت کمیسیون کار دی دغه پای ته رسیږي او هغوی موږ ته خپلې هغه فیصلې او خپل هغه تطبیقات خپل هغه ارزونې شریکوي موږ به تطبیقو په سیستم کې طبعا چې موږ به په لنډ وخت کې هغه هم د وسیقي ورو توضیح د هغوی لپاره
یو اټکلي وخت را ته ښودلی شي.
دا مسله ډېر زیات ارتباط لري چې د شکایتو کمیسیون چې هغه دغه خپل هغه ارزونې څو خلاصي او څو خې موږ ته راکوي ولې هغه ظاهرا وعده چې کړې ده تر اخر د دلوې پورې به اکثریت ولایتونه خلاصي که کوم ولایت پاتې کېږي هغه به بیا د فتو ورځو کې یهود په میاشت کې خلاصي.
د انتخاباتو د خپلواک مسؤل ویان سید حفیظ الله هاشمي.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ګواښ کړی چې تر دې وروسته به غیر مسؤوله وسلوال او قانون ماتونکو ته د ګرځېدو اجازه ورنکړي. تفصیل له کابله د یوسف خان صدران په راپور کې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ټولو غیر مسؤوله وسلوالو ته ګواښ کړی ویلي دي له دې وروسته د هیواد په هیڅ ولایت کې نامسؤوله وسلوال قانون ماتونکي او زورواکي کسان نشي ګرځېدلی. په هغې بلاغیه کې چې د یاد وزارت لخوا خپره شوې راغلي افغان پولیس به د هیوادوالو د ښه امنیت د ټینګولو په هدف هیڅ زورواکي ته اجازه ورنه کړي تر څو په ټولنه کې عامه امن او نظم ګډوډ کړي. د کورنیو چارو وزارت سرپرست ویان نصرت رحیمي د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د کورنیو چارو وزارت د رهبری د پریکړې او سپارښتنې په اساس له دې وروسته هیڅ زورواکی قانون ماتونکی او غیر مسؤوله وسلوال نشي کولی چې په هیڅ ولایت کې وګرځي او د خلکو د اذیت سبب شي. دغه اقدام زموږ د ګرانو هیوادوالو د غوره امنیت د ټینګښت په موخه ترسره شوی. په دې توګه ټولو پولیسو ته سپارښتنه شوې چې په دې اړه جدي او کوټلي ګامونه واخلي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له خلکو هم غوښتنه کړې چې د جنایت کوونکو زورواکو او قانون ماتونکو په پیژندنه کې له پولیسو سره مرسته وکړي. دا په داس حال کې ده چې له دې وړاندې هم د کورنیو چارو وزارت د قانون ماتونکو زورواکو او تر تعقیب لاندې د ځینو کسانو نومونه د ابلاغیو له لارې شریک کړي دي. وزارت د ځینو لستونو په اړه ویلي که څوک ورسره د دغو کسانو په پیدا کولو کې مرسته وکړي ورته به جایزې ورکړل شي. د غیر مسؤوله وسلوالو قانون ماتونکو او زورواکو موجودیت د افغانستان یو له جدي ستونزو یادی کې او تلی خلکو پر وړاندې غبرګون ښودلی دی. د امنیتي او نظامي چارو یو شمېر کارپوهان د کورنیو چارو وزارت د وروستي ګام څخه په هرکلي وایي چې که په دې اړه له جدیته کار واخیستل شي لرې نه ده چې غیر مسؤوله وسلوال د خلکو له ځورولو لاس واخلي. د دوی له منځه محمد اګل مجاهد ازادي راډیو ته وویل
بدون شکه د کورنیو چارو وزارت اخري اعلامیه دا د ټولو افغانانو ته یو خوشخبری ده. کوم لوی لارو چې وسلوال غیر مسؤول او غله کسان ولاړي چې دغه خلک ضروري د خلکو وسایدونه باجګیری کوي حتی خلک د موټرونه کته کوي اختطافیې دی د کورنیو نه دونه پیسې غواړي نو که دا لوی لارو امنیت تامین شي په افغانستان کې دا به د ولس دپاره د افغانستان د تاجرانو دپاره او د خلکو کاروبار کې دوی دپاره به ډېرې لویې ګټه لاسته راوړلی وي.
دی وایي افغان حکومت له جدیت سره د غیر مسؤوله وسلوالو او زورواکو د مخنیوي وړتیا لري. د ښاغلي مجاهد په وینا باید د قانون ماتونکو پر وړاندې له قهریه قوې څخه استفاده وشي تر څو په هیواد کې د غیر قانوني کارونو مخه ډب شي.
تاسو لا پیغامونو
منځه اجازه ده هلمند ولایت د مسجد ولی خالد خبرې کوم طالبان ته دا پیغام درما کچیر دی د پاکستان د مستقل د نیت خبرې عملی کې نه دي تر هغه خطر دی چې تمام سولي د تا فرغ نه خبرې کیږي پر نظامو باندې چې خپل نظام خراب دی چې نظام خراب شي دې دا کولای شي په نظام جوړ چې دې کولای شي پاکستان په خله خپل نظام رنګ کې خپل د وجود خلیو باندې خبره دې شک نشته چې نظام خراب شي ټول افغانستان به يرغل شي. ما یو پیغام دی د ولسمه شرکت په نیسه صاحب چې هغه افغانستان کې امریکایان کده نه وځي کده د جنو وځي امریکایان او له دې پاتې چې تاسو ټول امریکایان افغانستان هوته نو دا کومه ورته د طالبان وی نو زما را چې په نس دا یې لري چې ټول امریکایان د افغانستان نه بچو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
دا طالبان کې چیرته زړه د کومې صلح غواړي افغانان سره کینی نو د دشمن په کور کې دنه کینی. د دوی دشمن خو اولنې امریکا او دوی روس ده ځکه دوی د همدې په مقابلې ته اسلحه جي کړه او هغه کسان چې د دوی سره جنګېږي همدا خلک ورته اسلحې ورکولې او برابرولې. نو ولی په خپل ملک نه کینی ولی خپل افغانان سره نه ولی اشرف غنی سره نه کینی چې کرزی سره کینی حال دا چې کرزی د دوی حکومت لنګ کړو قانوني سره کینی حال دا چې قانوني د دوی د حکومت په ضد امریکای په سپورټ باندې دوی وشړل او هغوی قدرت نه ونیول نو د طالبان نه ګیله لرو چې تاسو که چېرته رښتیا حقیقي صلح غواړئ نو د افغانانو سره کینی او په افغانستان کې کینی.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
په داسې حال کې چې ایران د اسلامي انقلاب څلوېښتمه کلیزه لمانځي، د دې هېواد مخکښ سیاسي ګوندونه له سختو ستونزو سره مخامخ دي. اصلاح غوښتونکي په خپل منځي شخړو کې بندي او محافظه کاره ګوندونه ځان ته د نوي هویت په لټه کې دي. رضوان مراد د فرانس پرس اژانس په استناد راپور لري.
که څه هم چې په ایران کې اصلاح غوښتونکي سیاسیون په زوره له صحنې وستل شوي دي، خو د 1980 کال د وخت د جمهوري ریاست مرستیال محمد علي ابتهي په دې باور دی چې تدریجی بدلون د ایران لپاره یوازنی انتخاب دی. په ایران کې د 2009 کال د انتخاباتو اړوند له پراخو مظاهرو راهیسی پخوانی ولسمشر محمد خاتمی رسنیو سره له خبرو منع شوی او د 2009 کال د ولسمشری کاندیدان مهدی کروبی او میر حسین موسوی له اتو کلونو را په دې خوا په کورونو کې نظر بندي. د ایران په اصلاح غوښتونکو سیاستوالو کې د یو نوي نسل د راڅرګندېدو نښې نښانې موجود دي، خو دې ته په پام چې د ایران نگهبان شورا دا واک لري چې ولسمشرۍ ته ولاړ کاندیدان رد کړي، داسې ښکاري چې د اصلاح غوښتونکو نوی نسل واجد شرایط ونه ګڼل شي. اصلاح غوښتونکو خپلې زیاتې هیلې په اوسني ولسمشر حسن روحاني پورې تړلې چې یو معتدل سیاستوال بلل کېږي او د 2015 کال د اټومي موافقې له لارې له لویدیځ سره د جوړجاړي هڅه کړې ده. محافظه کار سیاستوال او څېړونکي امیر محیبیان فرانس پرس اژانس ته ویلي چې حقیقت دا دی چې په ایران کې سیاسي لوبه بدله شوې ده. محیبیان وایي تر اوسه پورې ایراني رای ورکوونکو له داسې شخص ملاتړ کو چې زیات تاوان ونه رسوي، خو اوس خلک د هغه چا تر شا درېږي چې وکولی شي د دوی ستونزې حل کړي. خبریال احمد زید آبادی چې څو ځله د ایران حکومت زندانی کړی دی، په دې نظر دی چې د اصلاح غوښتونکو دا پلان چې د هیواد اصلي سیاسي جوهر بدل کړي لا ینحله نقطې ته رسېدلی او علت یې دا دی چې د دې هیواد سیستم هیڅ ډول نرمښت نه ښیي. خو نوموړی وایي د اصلاح غوښتونکو ترمنځ اختلافات په دې معنا نه دي چې محافظه کاران به ترې ګټه پورته کړي، او هغه ځکه چې محافظه کاران باید لومړی له نظام سره خپل اړیکې له سره تعریف کړي. امیر محیبیان په دې باور دی چې راتلونکي 15 کاله د ایران د سیاست لپاره خورا مهم دي، او حقیقت دا دی چې ایران اړتیا لري چې یو وخت باید د مذهبي مشر آیت الله علی خامنه ای چې سږ کال 80 کلن کیږي ځایناستی پیدا کړي. خو د هغه په خبره مهمه پوښتنه دا ده چې آیا د ایران په مشرتابه کې بدلون به د دې هیواد په سیاسي څرنګوالي کې تغییر ته زمینه برابره کړي او کنه.
وی بریتانوی نجلی چې د زیږیدو په وخت زړه د باندې و له 14 میاشتو معالجې وروسته له روغتونه ووتله. وانی لوپا ویکنس اوس روغه ده. په دې اړه نور له سالی محمد سالی څخه.
کاهیلا وړه هم وی باید اوربندی باور وزي. وانی لوپا ویکنس چې کله د نړۍ تسترګې پرانستې ویل کېدل چې تر ډیره به ژوندۍ پاتې نسي. زړه یې له اوله له تنې د باندې و. خو د بریتانیا په نوتنګهام کې د لایس استیر روغتون ډاکټرانو له درې واره جراحي وروسته د وانی زړه بیرته پر خپل ځای وګنډه. مهمه خبره دا ده چې پر دې 14 میاشتنۍ نجلۍ باید په کور کې شپه او ورځ پام وساتل سي. ویل کېږي وانی لوپا په ټوله بریتانیا کې لومړنۍ ماشومه ده چې زړه یې ورڅخه جلا و خو لا هم ژوندۍ پاتې ده.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:59 په ټوله افغانستان کې اوري. د افغان بیسیم شرکت لاری ازادي راډیو ته ستاسو یو شمیر را رسیدلې سمسونه. ګلزمان لزابل لیکي که افغانستان د جرګو او مرکو وطن دی، نو بیا ولې افغانان په هغه ځای کې راټول شي چې د افغانانو وینې توی کړې دي؟ البته دای د ماسکو غونډې ته اشاره کوي. شیر علم پرستول سمس کې لیکلي دي له طالبانو سره باید بلې غونډې ته تر لسو ډیر افغانان له افغانستان لاړ نه شي. د ماسکو په غونډه کې شاوخوا 40 افغانانو برخه اخیستې وه او د طالبانو د استازو شمیر لسو ته رسیده. سمی الله حنیبی تندر د پکتیا له سمکنیو لیکي پرون د پکتیا په څلور ولسوالیو کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ په ملاتړ لاریونونه وشول او یا د څلور ولسوالیو خلکو لاریون وکړ. حکمت الله حماس له هلمند لیکي د کندهار امنیه قمندان دي د هارون کلیوال د جنایي پیښې عاملانو ته سزا ورکړي. او مریم سادات لیکلی دي ولسمشر اشرف غنی باید بهرني ځواکونه له افغانستان وباسي.